څلور بجې شپې احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د سبانیو انتخاباتو لپاره چمتووالی په څو ساعته کې بشپړی شي. تر خبرونو وروسته د دې ټاکنو په اړه نور ګڼ مطالب لرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. پاکستان د تورخم او د غرز د چمن دروازې وتړلې. د امریکا متحده ایالاتونو یوې چارواکي ویلي دي چې واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې قیودات لري کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل د موادو انتقال شاوخوا دوی اونې مخکې پیل شوی.
د سمبلی لوويشته مینه د میزان تر پنځمه یعنی تر نن پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول ولسوالۍ څخه مرکزونو ته درای ورکونی مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمتوګه شروع کړی دا او ختمي کیږي.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر 70 زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل سوي دي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلې چې افغانستان ته د افراطي وسلوالو د اوښتو مخنیوی یقیني سي. پر افغان طالبانو تور پورې سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې له خپلو پټنځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي دي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسل کې ترسره کیږي چې څه اونې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سوي او په افغانستان کې د نوري ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي پیښه د گریش په پاشک سیمه کې د موټر سایکل او ټیلا ترمنځ د ټکر له کبله سوي ده. د ځواک په خبره په پیښه کې دوه ښځې او دوه نارینه مړه سوي او یو کوچنی ژوبل سوی دی. د والي ویان زیاتوي چې ټرافیکي پیښه نن ماپښین د ټیلر د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه ډیپلوماټ وی واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپل ولکې لاندې کشمیر کې لګول شوی قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالی رتبه چارواکی الیس ویلز پرون خبرلانو ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو، د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشی کېدل. میرمن ویلز وویل چې اسلام آباد او نوې ډلې غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی. خو الیس ویلز زیاته کړه چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د کشمیر په لانجه کې چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده هیڅ ډول بهرنی دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 کال کې برتانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوه جګړې د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوې، دواړو هیوادونو یې پر بشپړ مالکیت دعوا لري. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د تهران د مالی سرچینو بندول به بهترینه لارې وي چې د پویناله نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو بار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسئول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي ځل لپاره به د 9 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پیل کړي. دا هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا پر متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد ننجو اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغوړي چې د ګرځندوی په برخه کې پانګونه وکړي. سعودي عربستان هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې به دغه اقدام د ناخالص کورنی تولیدات په سلو کې لس زیات کړي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د ګرځندوی ادارې د مشر احمد الخطیب له قوله ویلي چې د ښځینه سیلانیانو لپاره به بشپړ حجاب شرط نه وي، خو نسبتا مناسب کالي اغوستل به ورته ضروري وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو تیاریانی تر ماښامه بشپړې شي. د دې انتخاباتو د درغلیو په اړه د اندیشنو مسله مو د کمیسیون د دارالانشاله مشر سره شریک کړي.
کچیر په محلاتو کې څو درغلي کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولای شي چې درغلي وپیژني.
د انتخاباتو امنیت هم اندیشنې شته. د کورنۍ او چارو د وزارت مرستیال ویاندوي
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړي قطاعات ته ورسپارل شو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رای ورکړي.
ځوان دروازه ما خپل رای استعمال کمه، نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه او خپل رای استعمال کړي.
ل انتخاباتو لري و مساله د خوست شیخ زاید پانتون روختون لاس کال ځن روسته پرانیستل شو.
په انټی کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتش مجاز لرو، انډیسکوپی دا شیا یعنی کاغا مونږ د کابل د مرکزی روختونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانا هلته نشته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر ماښامه پورې به د ولسمشیزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی پای ومومي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو د لیږد بهیر په راتلونکو څو ساعتونو کې بشپړې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چمتو ده چې د شنبه پر ورځ په ټول هیواد کې ولسمشریزه ټاکنې ترسره کړي. د دغه کمیسیون په خبره 304 سلويختو ولسوالیو ته مواد رسیدلي او پاتې 102 نورو ولسوالیو ته به په 100 ساعتونو کې مواد ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت الله مل از رادیو ته ویل چې نن تر ماښامه پورې به د کمیسیون ټولې چارې بشپړې شي.
ان شاء الله تقریبا 80-90% مواد ما رسیده.
دی وی تقریبا 90% انتخاباتي مواد مرکزونو ته رسیدلې دي. پاتې مواد چې د ولایتونو په خارونو کې دي مرکزونو ته ویشل پیل شوی. موږ سل په سلو کې داډ ورکو چې موږ د موادو په لیکت کې کومې ستونزې سره مخ نه یو. کوم ځایونو کې چې ستونزې وي امنیتي مسولینو همکاري وکړو د ځمکې او حواله لري موږ مواد ولیکدول. ان شاء الله موږ له کومې ستونزې سره مخ نه یو.
انتقالات به مشکلات انتقالات مواجه نيستیم.
ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر ټاکنې سبا شنبه د هیواد په سلور د ولایتونو کې د رای اچونې په 1500 محلونو کې ترسره شي. د رای ورکونې د دغه محلونو لړلې یو لزرې خزو ته ځنګړې شوې دي. د انتخاباتو د کمیسیون سباندې 200 موقت کارکونکو بچي 1500 خزې دي په ټول هیواد کې انتخاباتي چاره پر مخ یوسي. په دغه ټاکنو کې 9.6 میلیون وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه به له انتخاباتو وروسته د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شي. د ځینو راپورونو لمخې زرګونه کورنۍ او نړیوال سرونکو به د میزان د شپږمې د ټاکنو څخه سرنه وکړي. بلخوا امنیتي ننګونو ته په کتو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له 13 ورځو راهیسې د هیواد ټول ځواکونه د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیاله وینده مروا مینی وایي چې د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي.
2000 ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوی دي او دوی خپل دنده توګه ترسره کوي.
د سلور زرو 922 مرکزونو لړل چې د ټاکنو په ورځ بخلاص وي شپږ سو سلور وی لوړ امنیتي ننګونو سره مخ دي. د کورنیو چارو وزارت په خبره په هر یو ټاکنیز مرکز کې لاتونه تر 1200 پورې امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی دي. دا شان 960 نور مرکزونه چې په منځنۍ کچه له ننګونو سره مخ دي د امنیت د ټینګښت لپاره په هر مرکز کې شپږ تنه پولیس ګمارل شوی دي. خو 3212 نور مرکزونه چې خوندي ګڼل شوي په هر یو مرکز کې سلور تنه پولیس ځای پر ځای شوي.
د انتخاباتو په ارتباط بله مسله د درغلیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی. خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. له ښاغلي ننګ څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافاتو مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړی ده او موږ دا عملي کړی ده. موږ قطعا په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کړو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړو هغه به موږ مکافات کوو. که چېرته هر چا چې اشتباهان هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلې متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومټریک دستګاو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایه له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خوب په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوک او څوک؟ په دې برخه کې یو څه کټام وخت کم دی د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په دویمه دقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل تکیر شول ولی موږ سره تر اوسه پورې کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید ته ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د موږ سره کاندید ده او د موږ مشخص د کاندیدانو د یو بل ته د تیرېدو لپاره یو په مهالویش کې یو مشخص وخت درلوده ولې متاسفانه هغه فرصت دې له لاسه ورکړه او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مختکیږي دا باید ډېر لوی او وسیع فکر ولري او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پرې کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی لپاره د تېرېدو مشخص وخت و ولی اوس موږ په دغه برخه کې څون ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغې په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري ولی بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعامه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
ننګ صاحب څه اټکل کوئ که چېرته وار له مخه پوښتنه وکړم د ولسي جرګې انتخابات خلک وویرول تاسو څه اټکل کوئ چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
مګ محلويش تر اوسه پورې مونږ قطن نه ده نقش کړی. مونږ فقط د محلويش تدبیر کړی. مونږ اوس هم ځمانی په تخنیکی لحاظ باندې چې محلويش مونږ تدبیق کو نو په وشتان د میزان باندې بعد ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په مګ هر څومره چې شکایت او کمیسون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي نو مونږ به په عجله توګه باندې نهایي نتیجه خلکو ته وړاندې کړو.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 4800
د بایومټریک مسله بیا هم تعقیب او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پریکړې لمخې د شنبې ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې پرته له بایومټریکه هیڅوک رایه نشي ورکولی. د دغه کمیسون ویان ذبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومټریک دستګاو څخه په کار اخیستنې به د ټاکنو بهیر کې تر ډیره شفافیت ټینګ شي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وسال مرکه کړې او د بایومټریک دستګاو څخه د سمې کار اخیستنې او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو بایومټریک څومره اړین دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبه په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغه رایو حساب کېږي چې هغه د بایومټریک په وسیله باندې کارول شوی وي او بغیر لغې چې په بایومټریک سره رای نه کارول شوی نور په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم حساب نشي کولی او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه اغلته وکړي. تاسو پیږی موږ په ټولو محلاتو کې د بایومټریک ډیوایسونه لرو، د رای ورکونې په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. که چیرته په کوم محل کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د هغې ځای ځایګۍ نیسي، او که چیرته هغه احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه هغه کوم احتیاطي ډیوایس چې اغلته دی هغه به د هغې ځای نیسي. هدف دغه دی تر څو شفافیت تضمین شي او د بایومټریک رای باندې حساب ترسره شي.
څومره ډډه چې ستاسو کارونکي به له بایومټریکه سمه استفاده وکړي او سم به وکړي؟
دا ځلې مونږ کافي وخت درلودو، د درملو کمپنۍ متخصصین مو راوبلل، دوی زموږ همکارانو ته ښه روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ ولاړې او انشاءالله دا ځلې به د بایومټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښیږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې چې راکونه خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت و، او د بایومټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف همدغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسیږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به ورکړي؟
هغه کوم امتحاني خپرونه چې موږ درلودې په دې برخه کې، هغه امتحاني پروګرامونه مو چې په لاره واچول، زه خپله باورمن په دې باندې شولم چې انشاءالله راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې به د بایومټریک په کارونو سره ډېره شفافه اوسیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح سادات په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په یوې ولسوالۍ کې د رای ورکولو لپاره ستونزې شته. نورې ولسوالۍ د دې جوګه دي چې خلک ورشي د رایو صندوقونو ته او خپلې رایې وکاروي. د کندهار ځوانان هم خلک تشویقوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمیر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیت کمانډاني د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په مخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل سوي چانیز عملیات بریالي دي. دا طرفي په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلوال هم نیولي چې غوښتلې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیش رامنځته کړي.
په ټولو مجکو کې چانیز عملیات د غلطه چې ما تاسو خبرې سره کوو، په جوای پولیس باندې کې، په جړې کې، په خاکریز کې، په ارغسان کې، په ټولو سوالي کې دا بیرګه ماده ټول نیش مې نه شین هر ځای کې عملیات شروع دي. چانیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن ووسي. په شهر کې چانیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن ووسي، په شډو نه ووسي، خپل رای وکړي.
په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د ټاکنو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسون رئیس ایمل عبد الله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالي نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم په تفاهم او په همغږي باندې مخته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي، مواد هم سلامت رسیدلي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په جاړه د وطن محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د انتخابات چې مرتز ټول ولس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپل خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رای ورکړي. ټول هیوادوال سم دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
انتخابات افغانستان یو د پاره مهمه موضوع ده او
زوارم دروازه ما خپل رائے استعمال کما نور خلکو ته هم داخله د چ دروازه خپل رائے استعمال
د کندهار د ټاکونو د خپلوا کمیسون د معلوماتو لمخي د معروف ولسوالی پرته په کندهار شار او شپاړو ولسوالی کې د رائے ورکونی یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادي راډیو د خوست د شیخ زید پوهنتون کادری روغتون چې نږدې اته کاله مخکې ودانۍ جوړه شوې وه تر اوسه فعال نه وه. د دې روغتون دروازې د خلکو په مخ پرانستل شوې. نجبولالو خیل له نور تفصیل سره.
د خوست شیخ زید پوهنتون د کادری روغتون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو ته چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرله پسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روغتون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روغتون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فنډ منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کدری روغتون سرطبي پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی که هغه مونږ د کابل د مرکزي روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داده مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې مونږ نشو کولای چې ایم آر آی او سیټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون مونږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون له تشکیل څخه دې روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډېر پرمختللی لابراتوار دی، کلچر پروګرامونه دلته شته. په ټول خوست کې د پی سي آر ماشین تر اوسه پر نه شته، یا نور ولایاتو ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم دی چې ډېر مجهز سیستم دی.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحۍ د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحۍ ډول ډول عملیاتونه، همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سنبال دی، موږ به د دې ماشین آلاتو په مټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست ولی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بله مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغواړي چې د روغتون ته یو نوی ودانی جوړ کړي.
موږ به په بعدی مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره، یو بل مجهز ودانۍ او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید یو نیم سل بستریز دغه کادر روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنې او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکمه شي.
سبا په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. ازادي راډیو د دې ورځې په مناسبت ځانګړې خبرونه لري. د سهار لوو د ماښام تر اوسه جمهوری ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه تاسو د انتخاباتو له بهیر خبروي. په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته زمرای زم حق پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون لولو، خو سوه نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار ته زیاتولو غوښتنه وکړه. عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچی شي. له بلې خوا د یو سویډنی شرکت هغه کشته چې ایران ولجه کړې وه خوشی شوې ده. نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې په حمله تورن کړ، او ویل موږ له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژنو، او راته معلومه شوې ده چې دا رژیم نه یوازې زموږ په سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاساف وویل پر ایران له هر ممکن لارې نهایی فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او يرغليزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د رژیم د مالی سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي څو ایران خپله لاره بدله کړي. سعودي عربستان ټینګار کوي چې د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایرانی وسلې کارول شوي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه ورکړې څو معلومه کړي چې دا حمله له کوم ځایه شوې ده. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې حملې پړه پر ایران اچولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې لخپلې وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایی فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو او د ډیالوګ منطق او استدلال غوښتنه وکړه. روحانی وویل امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له فشار کار واخلي، په داسې حال کې چې د دې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لری کیږي. ولسمشر روحانی پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړ چې پر ایران بندیزونه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دل کتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. لبلې خوا د برتانیا د بیرغ لرونکې هغه کشتۍ چې د لویدیځ او ایران په اړیکو کې د کړکیچ په محور کې وه له څو اونیو وروسته نن خوشې شوه. د دې کشتۍ مالک سویدنی شرکت نن وویل چې دا کشتۍ د متحده عربي اماراتو خوا ته روانه شوې ده. د ایران د سمندري ځواکونو او د سمندري بندرونو ادارې ویلي دي چې ستینا امپیرو کشتۍ د ایران له بندر څخه وخوځېدله. د سویدنی شرکت اجرایه رئیس اریک هانل تایید کړې ده چې کشتۍ له عملې سره یې خوشې شوې. ښاغلي هانل ویلي چې د کشتۍ عمله به دوبۍ ته له رسېدو سره سم د روغتیایي معاینې لپاره واستول شي. تاسو لا پیغامونو
اولن خوځد ازادي د راډیو څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان ولست خدمت کوي او د افغانستان ولست خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان ولست د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. ورسره دې مننه زه د ټول ولست څخه خواهش کوم چې رایت دراوږي کنروي کشړوي خپل د هیواد سرنويش وټاکي. کچېری خدای مکر دی یو څه تشويش ولري، تشويش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راوډیو دي کچېری رائے تراونو دي بیا به پسته کشکی کشکی وای او ارمان به کوي چې آی کشکی نه رائے ورکړی وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ د امور د خوش نه دی خوښ. مثلا اوس راوډیو نو پاتې هغه چې بیا ورسره دوی ارمان کوي، نو اوس راوډیو د یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کیږي. خپل رائے د استعمال کې خپل د خوش کاندید دی وټاکي د یو
څرنوېشتي یو حق لږی. سلام علیکم. سلام علیکم. زه حق دوست ولایت نه خبرې کوم. د دې ټول انتخاباتو ته موږ ډېر مطمئن یو چې انتخابات په ان شاء الله په شفافه توګه باندې ترسره شي، ځکه چې د انتخاباتو کارکونکو کامله تجربه د بایومټریک سیستم د ګوتې نښه اخیستل د سترګو عکس اخیستل او د هر شخص عکس اخیستل او همدارنګه سټیکر دي. نو دا ټول هغه موارد چې په انتخاباتو کې له ملت سره او له خلکو سره او له حکومت سره کامله همکاري کولای شي. اما یو څه تمز اندېښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي، نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات ویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیچوي او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دوه سره حکومت ټاکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز زابلای له زنجیر لیکي، زموږ په سیمه کې خلک چمتو دي چې په ډیر شوق خپل رائے وکاروي او خپل برخلیک وټاکي. عزیز الله سهرمل په راستول سیمس کلی کې په ننګرهار کې په وروستي یوې میاشت کې عملیاتو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره شرایط ډیر ښه برابر کړي دي. نجیب له کلاته د زابل له مرکز لیکي، زه خپل کاندید ته رایه ورکوم او نور هم هڅوم چې رایه ورکړي. عبدالواحد مدقق للوگر پرسته بول اسمس که لکلی دی انتخابات خوب اوشی خوب ایلون که کاندیدان به نتیجه وومنی که وای با چیزای نمانم. عبدالرحمن لکابل پرسته بول اسمس که لکلی دی طول خلق باید په انتخاباتو که برخوا اخلی او ونوی ریشی. او بایدولا پا خپل اسمس که بیا لکلی دی چه که چوک ویریشی نو دا افغانستان پا سیاست که باید چونوی. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نه ولې شي. یادونه وکم چې په انټرنیټ کې بیا اسدی رادیو په asadiradio.com کې نه ولې شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لند خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویل ورسوالیو درې ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو مواد انتقال نن بشپړیږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات سبا شنبه تر سره سي. وروسته له هغې چې وسلولو طالبانو د ولسمشری انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه دروازې به سبا هم د انتخاباتو په ورځ د خلکو پر مخ تړلې وي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې نن ماپښین د ټرافیکي پیښې له کبله څلور کسان مړه سوي دي. د والي وایند وایي چې په مړو کې دوی ښځې هم شاملې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز دا خبره پرون رسنیو ته کړې ده. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکول پایل کړی.
سبا په افغانستان کې انتخابات دي، نو د ازادي او اوریدونکو پروګرام پر ځای د انتخاباتو په درشل کې د زما رایه زما حق پروګرام خبرو.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړ چمتووالي ته ځانګړی کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولي. دغو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زی رای ورکوي، د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې یو ډیرې مهمې بحث تاسو وخت ورکړی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولې دي او په دې برخه کې د کوم خاص خنډ او ځنډ سره نه دی مخامخ سوی. د انتقالات په برخه کې اغه اندېښنې چې د ملت سره او د مطبوعاتو سره موجود و، خوشبختانه چې اغه اندېښنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورځې ته رسیږو چې شپږم د میزان ده او د شنبې په ورځ به موږ ټاکنې ولرو. په ټول افغانستان کې د موقتو کارمندانو استخدام هم پای ته ورسېدی. په یو شمیر ولایتونو کې او ولسوالیو کې موږ ستونزې درلودلې، البته د ښځینهو په اړخ کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلودی. هغه دا و چې په هغو مراکزو او محلونو کې چې د موقت کارمند په حیث باندې ښځینه نه حاضریږي، هلته ملایمام او یا هم یو سپینجره استخدام کیږي تر څو دغه ملي پروسی ته کار وکړي. د اموزش په برخه کې زیاتو کم 100,000 کسان استخدام شوي دي چې دوی په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي. ځینې نور کارونه چې مهم و او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړي که احیانا کوم ستونزه په تخنیکی اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سی او هغه تلخی تجربه چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سی په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسي کې غپلتي وظیفه یې کړی کې کوتاهی په کار کې کړی هغه به نه بخشي او نه بخښون کې عمل بی او دغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي.
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې ما اشاره درلودله نن هم عملا موږ سلو ولسوالۍ ته انتقالات درلودله او سبا هم سلو ولسوالۍ ته انتقالات لرو. په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په هماهنګۍ مخته ځو او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او موږ منندوی یو چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت څخه هم موږ مننه کوو، واقعا په وخت او زمانه همکاري کړې ده. پرون هم د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی او د هر راز همکاري ژمنه وکړله او دا یې هم ثابت کړی تر اوسه پوری د انتقالاتو په برخه کې کورنۍ چارو وزارت موږ سره همکاري کړي. موږ منندوی زینی او د دې ترڅنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې، پر نړیوالې ټولنې باندې، پر دولت باندې ژغ وکړو چې بستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون په یوازیتوب باندې نسی کولای چې بکی او داستا سیملاتر ته اړتیا لري. داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسیسر وجود ولري ترڅو موږ وکول سو پشپژم د میزان چې د شنبه ورځ کیږي په ټول افغانستان کې ټاکنې تر سره کو او افغان ملت د خپل اقتصادي، سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنې لار ټاکنې لري. دا منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسی باندې ختم شوی دی، مګر د ځوان په هیسمانی د اندی کمیسون د نماینده په هیسمانی ټول ملت ته د اطمینان ورکو چې دا ځل بستاسو د رایو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي او هیڅ ادرس، هیڅ سازمان، هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به د اجازه نور کول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل تر سره کی او د خلکو رایې ته احترام ونیسي.
مروجان، که د امنیتی چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته. اخبارست صاحب، تاسو موږ ټولو اوریدونکو ته ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و د سنبلې د میاشتې له نهمې نه تر وویشتمې پورې موږ ته مسؤلیت راسپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکز څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته دا انتقال کړو چې په هغې مرحله کې موږ ستونزه نه درلوده. د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسوی کولی چې هغه ولایاتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه قدم حساس مواد ورولېګل سي او د سمبلې له وشته مینه د میزان تر پنځمه یعنی تر ننه پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول له ولسوالۍ څخه مرکزونو ته درایور کوونی مرکزونو ته دوام لري چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه یې شروع کړی ده او ختمي کیبه. د چهارشنبه د ورځې له وو بجو څخه لمړی درجه ازارات پیل شول او هغه دوه ویازره امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړی و د مرکزونو او محل نو ته په ټول افغانستان کې ولېګل سو ترڅو هغه د امنیت یو لوی تشویش چې خلکو سره و هغه حل سي. د دوه درې ورځو مخکې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې. د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو ترڅو هغه د افغانستان دښمنانو کومې ادعاوې چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د دې ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي، ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته له غنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي قطعات په دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ موږ څلور زره نه سو دوه څلوېښت مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو، یعنی د دې امنیت
د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسیدلی دي او امنیت خوندي کړی. څومره وخت کیږي؟
چهارشنبه په ورځ باندې سهار 2 بجې دوی ولیږل سول ټول مراکز او محلاتو ته. هماغه لست چې ما مخکې درکړی و چې موږ درې رقم مراکز لرو چې نورمال مراکز دي چې هغه 3212 مرکز او دوه رقم نور مرکزونه چې تهدیدونه یې لږ څه لوړ دي او لږ څه ښکته دي. هغه مراکز چې نورمال دي هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ولیږل سوي دي د چهارشنبې له ورځې نه. یا څلور تنه پولیس، یو تن هم د ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې او دوه نفر هم د دوی محارم. لکه څنګه چې اخبارات صاحب ویلي، بل آپشن د دوی دا و هغو ځایونو کې چې میرمنې نه سي تللی، ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده. متوقع ځکه شمېر یې کم و، ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرسته نورې میرمنې هم استخدام سولې. اما بیا هم لرې او پرتو سیمو کې موږ دا ستونزه درلوده چې کمیسیون دې ته د حل لاره پیدا کړې ده، اما ترینینګ یې کورنیو چارو وزارت ورکړی دی.
مروجن، یو بله خبر، دغه 4922 مرکزونه چې تا یادونه وکړله، پولیس هلته ځای په ځای شوي دي، تر اوسه پورې خو داسې کوم امنیتي ستونزه نه رامنځته شوې په همدغه مرکزونو کې؟
امنیتي ستونزه له اتو میاشتو مخکې نه چې موږ د ټاکنو لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یوه ورځ ټاکنو ته پاتې ده، په انتخاباتي برخه کې، د ټاکنو په برخه کې، نه په کمپاین کې، نه په مرکزونو او محلونو کې، او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده سوی. او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته، تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ کومه حادثه نه ده لیدلې او داسې کومه موضوع نشته. ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لویو موټرونو تګ راتګ ده، هغه بند سوی د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیت د ټینګښت لپاره. زه له همدغې خبرونې څخه باید ګټه واخلم او خلکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصلهمندۍ غوښتونکي یو، د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل هغه ونډه او هغه رول ولوبوو. نو له خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغو موټرو د تګ راتګ څخه دوی مخنیوی وکړي، کنه نو د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه موږ اعلامیه مخکې له مخکې ورکړي دي او دوی پرې خبر دي. نو بیا هم هغه کسان چې نه و خبر له اعلامیو څخه، همدلته چې زما غږ اوري، د ټاکنو تر ورځې او یوه ورځ وروسته له ټاکنو نه په کابل کې د لویو موټرونو تګ راتګ بند سوی ده. د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې، هغه د خبریالانو د امنیت ټینګښت ده. په تیرو کې هم خبریالان له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ وو، دوی ته مرکزونو محلونو کې اجازه نه ورکول کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي.
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل سوي سر
د ځنه. افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډیره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل سوی ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانیو ته چې دوی به له رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکړي چې مراکز او محلاتو ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانۍ دند ترسره کړي. مهمه موضوع ده د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه مو چې په رسنیو کې دي، رسنیز همکاران مو دي، له دوی څخه هم د حوصلې او د مرستې غوښتونکي یو. کله چې تلاشي کېږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بله وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي، که هغه تلاشي کېږي، دوی دې هم غبرګون نه ښیي، اجازه دې ورکړي، ځکه همیشه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل
سوې. تجربې په اساس درته وایم، تقریبا زه 4-5 انتخاباتو تجربه لرم. هلته پولیس څه ډول چې تاسو یادونه کوي، پولیس هغه ډول برخور نه کوي. پولیس ته دا ویل سوي دي چې څوک ما پرېږده، اجازه نسته. مخه په دې نه ده خبر چې دغه یا نظارت کوونکی ده یا نړیوال یا کورنۍ یا هم خبریال ده، فقط د تویل سوي چې اجازه ما ورکوي. په دې نه ده خبر چې دغه کس د څو رول یا اتل لپاره راضي دلته. دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې تیر انتخاباتو کې مسره مخه مخو دی، اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات؟
افغان صاحب، زه له خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخکې چې ما ویلې، له دوی څخه هم غواړو چې امنیتي ځواکونه دې هم درک کړي. ډېری وخت د ناظرینو له نوم څخه، د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل سوې ده او د افغانستان مخالفینو له دغې موضوع څخه ناوړه ګټه اخیستې. بله مهمه موضوع دا ده چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته، بین المللي او ملي ناظرینو ته، باید ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کارت باید ورکړي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې کوم ستونزې سره مخامخ نسی او ورکړي دي، او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په ویب سایت کې هک سوی و، کومه ستونزه یې پیدا کړې وه چې صحیح لرم، هغه به حل سوی وي، ځکه له دغه نه هم ناوړه ګټه اخیستل کېږي. اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قمندانیو ته، د کابل په شمول، چې دوی به په ښه چلند له خبریالانو سره دوی مخکې ځي او له خبریالانو نه هم عین توقع د کورنیو چارو وزارت لري.
حق پرسته، په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه تر لاسه کړی دي څومره نړیوال دي څومره کورنی دي او څومره خبريالان دي
ډیره مننه جناب افغان صاحب تقریبا یو لاکو پنځه ویزره ناظرین ته کارتونه ورکل سوی دي د پروسن هم جریان لري د کارتونو او پیلن دقیق نور ارقام نو صدر کولای د بارنی داخلي او سیاسي عذابو زکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په مشته څو ساعتو وروسته
کوم خو لیست څومره بهرنی ناظرین
په دې برخه کې به وایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو او دوه مسله دلته دا چې یو سلو شاوخه یو نیم سل نهادونه د افغانستان ټاکونکو خپلوا کمیسون سره سب سوی دي او نهادونو وخت هم نور پای ته رسیدلې بل هیڅ نهاد نسی کولای ځان سفت کې د اعتبار نامې د لاسته راوړلو لپاره ځکه تیر ورځ موږ وخت ورته ټاکلی وو او هغه مو د پای ته ورسیدل نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره کار کوي د ویان په حیث باندې او همدارنګ د ناظر په حیث باندې او د نورو برخو کې چې کار کوي هغه ته هم موږ کارتونه ورکو او د دې ترڅنګ د هغه نهادونو چې ځانونه ثبت کړي د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره هغه نهادونه کولای شي چې د خپلو ناظرینو کارتونه همدانن ترلاسه کړي او نن د موده پایتر سیږي او دوباره نور موږ وخت نه لرو چې بیا ناظرین ته کارتونه ورکو دوه مسله دا چې په دې برخه کې هیڅ نه وقید شر د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون له خوا څخه نه دی رامنځته شوی او هڅه او کوشش شوی دی چې ټول نهادونه داخلي بهرني سازمانونه چې هغه حقوقي اعتبار ولري دوی د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره د انټرنیټ تلاري ځانونه ثبت کړي دوی ته اعتبار نامه ورکړل شوی ده او دوی د دوی ټول ناظرینو ته کارتونه جوړ شوی دي چې په دې برخه کې نگرانی او همدارنګه اندیښنې موجود وي د مطبوعاتو
چې کله چې بهرني ناظرین راځي یوازې په کابل پر دوی راتګ محدود دي په داسې حال کې چې زیات ستونزې موږ تاسو په اطرافو کې لرو په ولسوالۍ کې راځي داسې ناظر بنسټونه نړیوال ستاسو ولسوالۍ مرکزونو ته سفر وکي او مروامینی تاسو د دوی امنیت خوندي کړئ سي ورسته ته راځي کې ګولته د خپل
سو په دې برخه کې کمیسون همیشه وازی پیام لري کورنی چار وزارت هغه دا چې تاسو نه وازې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون د کارمندان امنیت وساتي بلکې ټول شهروندان چې په دې ملي پروسې کې داخل دي کاغه دي شخص وي کاغه ناظر وي کاغه کارمند وي کاغه ولسمشری څوکۍ ته نوماند وي کاغه ټول اخشار چې که ژورنالیست وي باید جدي د دوی امنیت توجه وسي او کمیسون هم په دې برخه کې هیڅ نوې محدودیت نه دی رامنځته کړی یو بهرنی ژورنالیست یو بهرنی سازمان چې هغه حقوقي ستونزه ونه لري کولای شي چې په هر ګوټ کې د هیواد نظارت تر سره کړي اما مهمه دلته دا چې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت وساتل
شي او په دغه نړیوالو بنسټونو کې کوم معتبر بنسټونو خپل ناظرین افغانستان ته رالي کړي
لکه د اروپایي اتحادیه ټول مشت ډیپلوماټیک نمائندګۍ چې دلته په افغانستان کې موجود دي او ځینی نړیوال رسنۍ سازمانونه دا ټول ثبت شوی دي او خپل ناظرین هم د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون ته معرفي کړي دي او کمیسون هم دوی ته د ناظرین لپاره کارتونه ورکړي د کارتونو پروسن هم جریان لري او د نن ورځې تر پای پورې دا پروسن ور پای ته رسیږي زموږ امید دی همیشه سیاسي احزاب مدني ټولنې د څار بنسټونه مطبوعات د کمیسون څخه په یو نقطه کې کار ډیر غواړي هغه دا دی چې باید شفافیت تضمین سي او د تقلب مخه ونیسي د تقلب مخنیوي د شفافیت تضمین د یو ګډ ماموریت دی دغه ټولو اقشارو او کمیسون ترمنځ کواکین سیاسي احزاب مدني ټولنې د څار بنسټونه د ریاست جمهوریت کاندیدان غواړي چې 100% د تقلب مخه ونیسي شفافیت تضمین کړي د ټاکنو کیفیت ته توجه وکړي دوی د ټولو مرکزونو او محلونو کې نظارت ترسره کړي او هیڅ مرکز او محل موجود نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په لیست کې چې الته ناظر ورته معرفي نسی یعنی کمیسون کاملا د حدود د منځه وړي دی په هر مرکز او محل کې چې دوی غواړي نظارت تر سره کې کمیسون ورته سہولتونه ایجاد کړي دي. زموږ امید دا چې موږ هم د داخلي او هم بهرنی نظارت څخه برخوردار اوسو او موږ یو با کیفیته ټاکنې تر سره کو، لکه څنګه چې په قانون کې دوه موضوعات ته اشاره شوې ده د ټاکنیز نظام، یو کیفیت دی یو کمیت دی. د کیفیت په برخه کې چې بایومیټریک او همدارنګه لیست رای دهندگان رای پانی او ویلی سوچی ځینې نور تدابیر کمیسون را منځته کړي دي تر څو د ټاکنو کیفیت تضمین سي. او د کمیت په برخه کې هم لکه تبلیغات سوي دي، اعلانات سوي دي، سہولتونه ایجاد سوي دي تر څو ملي مشارکت را منځته سي، هم شمول ټاکنې تر سره سي، سرتاسري ټاکنې تر سره سي. په دواړو اړخونو کې موږ د داخلي او بهرني حمایتونو ته ضرورت لرو او په دې برخه کې جدي سپارښتنه کوو امنیتي ارګانونو ته چې خپل وظیفه لکه چې تاسو اشاره درلودله خپل وظیفه تر سره کی، او د دې ترڅنګ موږ منندوی هم یو چې تر دغه نقطه او زمانه پورې امنیتي ارګانونه خپل بې طرفي حفظ کړی ده او د کمیسیون سره وژه پروژه دی پالیتون ته ادامه ورکړی ده او موږ منندوی.
مروجانې د تاسو به کشفي او اپراتیپی راپورونه لري د انتخاباتو په ورځ باندې د غواهونه تر کومې کچې پورې دي؟
افغان صاحب د حکومت مخالفین او د امنیتي ځواکونو مخالفین نو لدا څو ورځو مخکې نه خپل اعلامیې شروع کړې دي چې مکاتب موږ تهدیدوو، څوک د رایې ورکونې ته نه ورځي، مجلسونه موږ تهدیدوو. دغه وخت چې د کمپاین مرحله شروع شوې وه د قانون پر اساس چې شپېته ورځې دوی وخت درلوده د کمپاین لپاره، دا شپېته ورځو کې دوی تهدیدول کول، تهدید یا هم اعلامیه ورکول زه فکر کوم ډېر ماشومانه کار دی چې دوی وایي موږ دا کار کوو. هلته چې دوی پوهېږي چې امنیتي او دفاعي او ملي ځواکونه دوی ته د دغه کار اجازه نه ورکوي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ ښه مخکې لاړو او له 200 څخه زیات کمپاینی مجلسونه چې تنه 15 کمپاینه موږ په آخره ورځ د کمپاینونو درلودې، 15 مجلسونه د نوماندانو لخوا په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې ترسره شول، هېڅ ستونزه نه وه. نه یعنی تهدید شته، دوی تهدید د اعلامیې په ترڅ کې موږ سره شریک کړی ده او وایي چې موږ تهدید کوو، اما د 2000 ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو زور د افغانستان دښمنان نه لري. یا موضوع بل موضوع دا چې په هغو ولایتونو کې چې تهدید ډېر و او موږ فکر کاوه چې دا به یو ګواښ وي د ټاکنو لپاره، په هغو کې ډېر جدي عملیات ترسره سوي دي. د خالد عملیاتو په چوکاټ کې چې تر اوسه پورې امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه مخکې تللي او د دښمن وضعیت یې دومره ورخراب کړی، افغان صاحب ذاتي زور د دې نه لري چې د ټاکنو لپاره یو خنډ وګرځي.
یو بله مشکل دغلته د نړیوال غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د انتخاباتو په ورځ باندې تاسو سره په دې امنیت کې همکاري کوي او بل د هوایي ځواک په اړه کراته وایي چې په کومو ساحو کې به فعالیت کوي او د باندې ورځ به دوی ماموریت صحیح
د ټاکنو د امنیت مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته، خو د دفاع وزارت عین حال کې په غوسې مو کې چې تهدید ډیر ده او غو به هوایي عملیات هم ترسره کوي چې تر ننه یې ترسره کړي دي. او د دې ترڅنګ د غوڅ ملاتړ همکارانو تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو د پلان جوړولو لپاره او همدارنګه د ټاکنو د پلان جوړول هم په خپلواک او مستقل ډول ترسره شو او تر ننه پورې عملی هم امنیتي او دفاعي ځواکونه وکړل، یعنی زموږ خپل امنیتي ځواکونه خو د همکارۍ وعده یې کړې ده. یعنی په صورت کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مرستې ته ضرورت ولري، به د غوڅ ملاتړ همکاران موږ سره مرسته کوي او دفاع وزارت چې هوایي عملیات یې هغه تر د ټاکنو تر ورځې هم دوام لري په ځینو ولایتونو کې چې هغه تهدید حسابیږي مرکزونه او محلونو ته، خو موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دوی په مرستې به په دغه 4902 مرکزونو کې دغه 2000 امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه اجازه نه ورکوي چاته چې دوی ستونزه رامنځته کړي او زموږ هیڅ هیوادوال له امنیتي ستونزې سره لاس او ګرېوان سي.
د کاندیدانو مناظرې به موږ تاسې اورېدلې. حق پرست صاحب، دوی په وار وار ګواښ کړی ده، په کمپاینی غونډو کې هم ګواښ کړی ده، که چیرې انتخاباتو کې درغلي وسوله دوی ته دغه پایلې د منلو وړ نه دي. کمیسیون څومره ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به شفاف ډول ترسره کیږي؟
کمیسیون د یو تخنیکي ارګان په حیث چې د اساسي قانون حکم به تطبیق کی کار کوي او په دې برخه کې موږ د قانون له مخې درې نوه نتایج اعلانو: اول قسمي، دوم ابتدایي، دریم نهایي. په قسمي نتایجو کې عملاً هغه په هغه ورځ باندې چې دا پروسه پای ته ورسیږي په ټولو ولایتونو کې د ریزلټونو مطابق قسمي نتیجه اعلانېږي. ابتدائی نتیجه رئیس د کمیسیون ویلی دی چې د دوه تر درو ورځو پورې موږ کوشش کوو چې ابتدائی نتیجه
یې محلویش سره سم شل ورځې ده
اجازه راکړي. په دې برخه کې کمیسیون بیا هم کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې نتیجه اعلان سي. البته نهایي نتیجه چې بیا اعلانیږي هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون به ټول شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، د ټول هیواد په سطح شکایتونه بررسي کړي او اخیرنۍ لیست او ارکان به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي، بیا به کمیسیون د امانت په شکل د قانون له مخې هغه اعلانوي. مګر متاسفانه په تیرو ټاکنیز نظام کې هم د ولسي جرګې یو ستونزه دا و چې موږ د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې لیست نه لیږه او موږ د دغه پروسه زمانګیر سول او د خلکو اعتماد پر دې پروسه باندې نه منځه ولاړی او خلکو مقصر یواز د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ګڼي. دا ځل موږ جدي غوښتنه د شکایتو د کمیسیون څخه دا ده چې تاسو په وخت او زمان باندې د خپل محلویش مطابق ټول شکایتونه تر رسیدګي وکړي. راځم مستقیما ستاسو سوال ته. بدبختانه باید وایم چې د زورګوی فرهنګ د 2014 کال رئیس ایجاد شوی دی او شاید یو شمیر نوماندان د امتیاز اخستلو لپاره او همدارنګه د زینو نور او اهداف لپاره زینو کوششونه او هڅې وکړي، مګر د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه دیموکراتیک کور د ملت په خپل وخت او زمان باندې نتیجه اعلانې د چې څوک منی څوک نه منی هغه بیا سیاسي مدیریت د دولت کار دی، د نړیوالې ټولنې کار دی چې دوی په وخت او زمان باندې دا سرته ورسی، مګر کمیسیون جدی دی. هر هغه څوک چې د رایو پر اساس باندې برندای هغه اعلان کی او د قانون لمخې خلکو ته د حق ورکی چې د هر ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی نظارت وکړي، دوی مشاهده وکړي او پوره معلومات ولري.
مروجنې د دې ولسوالیو او همدارنګه مرکزونو ته د موادو لیک تقریبا وګده پروسه وا څو ورځې وخت ونیو، بیرته د پلان لمخې په څومره وخت کې به دغه مواد له مرکزونو ولسوالۍ له ولسوالۍ نه مرکز ته انتقالیږي؟ زیات وخت خو نه نیسي.
افغان صاحب د لیګلو مسله بیل و چې هغه د مهالویش پر اساس باندې موږ ته وخت راکړل سوی و چې لن د سمبلې له نهمې تر وشتمې پورې به دا مواد له مرکز لیګل کیږي، اما د بیرته را لیګلو مسله له مرکزونو او له محلونو څخه بیا ولایتونو ته او له ولایت څخه د کمیسیون مرکزي دفتر ته، دا یو مهمه مسله ده ځکه ډېری هیوادوال زموږه په دې تشویش دي چې زموږ رایه تر ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې مسؤونه وي او امنیت یې ساتل کیږي، اما دا چې په لار کې دې سره څه کیږي او په لار کې ځینې ګډوډۍ رامنځته کیږي چې د دې شاهدان موږ په مخکې انتخابات او په مخکې ټاکنو کې هم وو. د مطابق د پلان مطابق به امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه حساس مواد بیرته را انتقالوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر ته. امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ولایتونو کې چې د مځکې له طریقه لکه هماغه څه چې په لیګلو کې موږ یو بل سره مرسته وکړله تر څو د امنیتي ستونزو سره مخامخ نه سي، په بیرته راستولو کې به له ولایتو څخه هم امنیتي او دفاعي ځواکونه یو بل سره مرسته کوي. په ولایتو کې چې امنیتي ستونزې دي د دغو ستونزو د مهارېدو لپاره به له هوا نه به هم استفاده کوو او له مځکې نه هم چې دغه حساس مواد بیرته د کمیسیون مرکزي دفتر ته ولیګل سی او امنیتی ستونزه ورسره مخامخ نه سومګه. خو بیا چې دا د ټاکنو خپلواک مرکزی دفتر ته ورورسیدل وروسته لغنه د دوی مسولیت د چدا وساتي نه د امنیتی ځواکونو.
ډیر زیات مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونا چاره وزارت لمرستیال لویان دي مروا امینین مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره.
زما رایا زما حق د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
شکر نعمت زمان چشتا یشتا موتا دمی